په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړي کې د خپل کوربه احمد الله او د خبريال منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې مستاسو لپاره د زنې ریپورتونو ترڅنګ 2019 خبرونه مشال انلاین او سازونه زنجیرونه هم راوړي دي. اوریدل یې مهیروي خو تر هر څه وړاندې د دې وخت خبرونو ته غوږ شئ چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورزنګ وای د دسمبر په شپږمه بعد د حکومت نسکورولو په اړه فیصله کوي. امریکایي او طالب چارواکي بار روانه ونې په قطر کې لیدا کاتو وکړي او واشنگتن د جمهوریت په وجود د پاکستان په ګډون د یو سل لسو هیوادونو سرمشري زرابل لیدا. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ډی ایم مشر بولانا فضل الرحمن ویلی د دسمبر په شپږمه بعد تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت درانسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم له غونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل حکومت د نومبر په 18 په 100 غنټو کې د پارلیمان په ګډه غونډه کې درې دیش قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو خلاف خبره ده. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشين کارول مسترد کړی او دوی به دا معامله عدالت ته وړلو لپاره ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو.
حکومت مخالفه د غورزنګ مشران وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو باید عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي وای د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یوه ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو 1122 تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت ته تلونکې ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوته. د کوهستان یو ځای خبریال ملک عبدالحکیم مشال ریډیو ته ویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم یا بند جوړیږي او له دې وجه د سیمې سړک خراب دی چې په نتیجه کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. تیره شپه په پیښور کې له وسلوالو سره پنخته کې دوه پولیسواله وژل شوي. نن د پیښور په پولیس لاین کې د دغو پولیسوالو له جنازې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری خبریالانو ته ویل دا پیښه بیګه هغه مهال شوې چې د حیات آباد فیز 7 کې په یو کور کې د مجرمانو د موجودګۍ په اطلاع پولیس چاپه وهله او پکې دغو کسانو په پولیسو ډزې وکړې. نوموړي ویل چې د دغه کوره اووه کسان او وسله نیول شوې ده. د معظم جا انصاری په وینا د پیښې ابتدا ای رپورٹ درج شوی او لنیول شو کسانو په لټه روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ بعد طالبانو د مشرانو سره د دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونی قطر ته سفر کوي. د امریکا د وزارت ویاند نید پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې په دوحه کې د افغانستان په اړه د واشنگتن په مهمو غاټو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دی چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول یو سل لسو هیوادونو ته بلنه ورکړي. دا سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک د لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او متعلقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستلو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي یو فهرست کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان بلل شوي خو چین او روس پکې شامل نه دي. دا راز د آذربایجان، بوسنیا، هرزګوینا او هنګري په ګډون د منځنۍ ایشیایي هیوادونو څخه هم یو ته هم بلنه نه ده ورکړل شوې. او بل خبردار چې د ملګرو ملتونو د اټمي ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دغه هیواد اټمي تنصیباتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې را روان اونۍ په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا بحالولو لپاره مذاکرات کیږي. د اټمي انرژۍ د ادارې مشر رافیل گروسی پرون په تهران کې د ایران د اټمي انرژۍ د تنظیم د مشر محمد اسلامی سره خبرې کړې دي. له ملاقات وروسته په ټلویزیون یو شریک خبري کانفرنس ته په ویانا کې گروسی وویل چې له سهاره یې په دې حق له سخت کار کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مدو مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو په ډومبۍ نمایي کې به رپورټونه واوري او په دویمه نمایي کې 219 پروګرامونه مشال انلاین او سازونه زنجیرونه به هم واوري. زو د رپورټونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د دسمبر په 6مه باندې تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقي ماشين د کارولو پر ضد به عدالت تخواست کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې درې دېرش قوانین منزور کړي وو چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د مرقي ماشين د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمنګ د همکار سراج ظهیر پر راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبري غونډه کې وویل د نومبر په 18مه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقي ماشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني. نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړل د طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی ماشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي. خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په 6مه به د پی ڈی ایم سر مشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دې وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې او داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دوی خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي. اوس دوی په دې حالاتو نه فائدې چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات شي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات ډېر زیات خراب دي.
دا له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخې احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریضې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکی کړی دي او دوی له حکومت غوښتي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړ کړي. د خزانه د وزارت یو چارواکي بیا وایي د آی ایم ایف سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 44 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورت کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترداسه شوی معلوماتو تر مخه آی ایم ایف به پاکستان ته د 1 ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 44 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواکه کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د آی ایم ایف نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي پخوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ټیکس ریټ سیوا کول دي، ټیکس نه پانی کار کول دي، دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کر د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه، دا ټول شرایط همیشه لپاره ایم ایف تر طرفه کلم پاکستان پکې جوسته نه کو دې شي وي. او یو پر یو حکومت ته په دغه پریشر د وجینا دیو د ایم ایف دوی هارش کنډیشن سره دیو بری پکې جوسته دي. ډیمانډ مینجمنت پالیسی چې حکومت خپل دنه پاه کې هم ډیر زیات ریسټریکشن دي. دریم نمبر پکې به دارا چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده، نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبره راځي زه شو
خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوي شرطونه منلي شوې دي او د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته 1 ارب ډالر ورکوي او ضربا دغه نوی پور 3 ارب ډالرو ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وفاقي بجټ کې به بدلون کوو او پټرولیم لیوی به هر میاشت 40 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپۍ ته ورسوو. خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوې دي. په برادر او شیرای دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرسکه په ممنه د دکاندار قرض 20000 و، نو دا قرض اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو لکپارټینګ په 25-30 روپۍ اوس په 1500 سره باندې دي. ټیک دی، کم کې چې موږ په 1200 روپۍ میناوې دو نو هغه چې هغه
په پېښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د 1 لیټر په حساب 1.5 روپۍ ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
دا سمون وریجو واخلو وریجو چې کم دی وریجو کې په دې میاش کې 0 او 1500 روپۍ من کې فرق راوم. دا سه غوړی واخلو 300 روپۍ کیلو یو نیم سلم کیلو زیات شو. پټرول مخکې به د ګاډي کرایا و 6000 روپۍ د پنجاب نه مراتلا، اوس د ګاډي کرایا شو 3500 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي، خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ نه
دی را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري د نومبر په 21مه یوه امریکایي ویب پاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوا کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ساقی نصار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی و. ساقی نصار او حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالی بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوې سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اند دي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخواني مشر میا ساقب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغې څه قانوني ارزښت نه لري تر سوې چې کره کتنه نوي شوي. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 21مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غټ پاړه داوه شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوه کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نوي شوي.
تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار دا آډیو ریکارډینګ جعلی بللې او دا یې رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا په اړه خبرې کړي، خو د نواز شریف د سزا په اړه د دې نه مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضي ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقي لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. د هغو سرګندونو نه پس هم څه عدالتي یا قانوني کاروایي ونه شوه، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د څه منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي. په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدې نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لګېدل د شوکت صدیقی په کیس کې د هغې نه مخکې د ارشد ملک کم اکاؤنټبلټی کورټ جج و د هغې په صورت کې بیا د هغې نه پس ته واقعات تاسو وګوره چې په حساسه باندې په څه طریقه باندې حملې وشوې. نو دې خو بنیادي طور په ملک کې چې کم د آئینی نظام دی هغه یو قسم له د خپو لاندې کول دي. نو په دې حواله خو جوډیشری د پاکستان جوډیشری تاریخي طور د دې رول چرته هم نه دی پاتې، قابل فخر بالکل نه دی پاتې. د پخوا نه وګورئ چې د فوجي اسټبلشمنټ سره عدلیې همیشه د یو بی ټیم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي، څومره مرشلاګانې لګېدلي دي، په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زموږ د عدلیې ویلیډیټ کړي دي، هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زمونږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناست زمونږ جان صاحبان دي بالا عدلیه کې هغې ته پکار داده چې په دې کې د عدلیې کردار صفا کی.
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ساقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخ کې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخ کې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ساقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره ختو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدی شي. پاړې. د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وای چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساينسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې سزاګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وسی او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې رښتیا وي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدل سي چې دا یو کنسپایرسي تیوري و د هغه خلاف د یو کنسپایرسي سوي و بالکل واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه و دې ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی سي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارني جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په درویشتمه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د کره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا صاحب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلي او نورو ادارو پر ضد سازش بللی.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یولس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
مشال رادیو اوري. د بخنې نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل وای چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالان او خبريالان په نخښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بي ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زور د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
دا غږ د اف آر پېښور د انور بیبي دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې یې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دي. انور بیبي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې لمسی یې د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشي کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوې او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 20مه د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قید خانه بدل شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو که نه 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه ملګري د دې خپل ملګري هغه پېښور کښې وه هغوی سره میټنګ طی شوي وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه هېڅ چتم نه دي خر چې دي هغه کرنل ریټایرډ وه که نه. نو هغوی ډېر ښکلې تعلقات په پرویز مشرف پرېزیډنټ سره هغه بیا لاړ چې پرېزیډنټ سره به ملاو شوم هغوی ته مې ریکویسټ کوم. هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه. بیا ځان نا امید شوم نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اس کو منصرا 3800 کسانوں کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادره کدي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بی بی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړی د هغې تر غیبېدل وروسته وموندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشي شوي دي.
زما ورور رضوان کمبرانی او د تره زوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمرانی او زما د تره زوی غزین کمرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوي وو چې وروسته یې مړی موږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت و خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشي شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مئی په 3 په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2006 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا ورک شوي چې شمېره یې 2,920 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقله باندې زموږ عدالتونه هم هغه کوم چې د هغې عیني اختیارات دي د هغه نه استعمال دا 2021 دی. د 2019 د مسنګ پرسن کیس لکه زمونږ په یکوټ کې چلېږي د 2019 کیس او تر 2021 پورې په هغې کې په میاشت کې درې پیشیانې کېږي. اوله پیشه کې عدالت ته سیکیورټي ادارو ته دا ډر کوي چې را دا کستاو سرشته او کنیشته هغې صرف جواب ورکوي. نو په دې کې هم 2 کاله تیر شو. سیکیورټي ادارو نه چې هغه د عین ماتخت دي او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغوی دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو او د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ تاسو سهار له 9 تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویب سایت www.mashalradio.com ته ورشئ او هلته هم نه صرف هغه خبرونه چې تاسو نه پاتې شوي هغه اوریدلی شئ، بلکې په لیکلي بڼه هم زمونږ راپورونه تاسو زمونږ په ویب سایت لوستلی شئ. دې ترڅنګ ویډیوګانې هم یو شمېر پرتی دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوي دي. منور شاه به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې دیکړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په شپږمه به د تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناسکورولو لپاره مهمې فیصلې کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو په کار ده چې عمران خان له وزیر اعظم استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت ته تلونکې ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد تامس ویس بعد طالبانو د مشرانو سره د دوه اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي. دغه سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک لاره ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکز وي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستلو ستول لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
اوریدونکو لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه در توړاندې کړل. زو د دې غړې د لومبي 19 پروګرام مشال انلاین طرف ته د دې پروګرام کوربا بشیر غواخ دی. راځي چې وایو.
مشال انلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه پر روان بحث کې داسې خبرې مخې ته راغلي چې ترې د بیان ازادۍ تروړل واضح کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پی خبرې کوو. زه بشیر غواخم، تر پای را سره ملګری پاتې شئ. اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19مه د خبرلانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل سنټه منظور کړ چې په بنای په قانون بدلیدو سره به رسنۍ او ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل،
زه د خبریالانو د حفاظت، د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکوونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
دا بل تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې منظور شوی وو او له سنټ وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ځي تر څو په قانون بدل شي. اوریدونکو که پام مو کړی وي نو د شیرین مزاری د خبرو په وخت اپوزیشن غړو ډیر شور جوړ کړی وو. وجه یې دا ده چې دوی ویل چې پر دې بل ورسره په بشپړ ډول مشوره نه ده شوې، خو حکومت دا نه مني. خبرالان د دې بل په قانوني بدلیدنې خوشاله نه دي. دوی وایي په بل کې د امنیتي ادارو او مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي په نامه داسې شیان دي چې ښایي دوی له رښتیا ویلو منع کړي. خبریالی غریدا فاروقي وی بلې مسلې ته هم اشاره وکړه او مشال ریډیو ته وویل چې د قوانینو موجودیت ښه دی، خو باید تر کاغذونو محدود نشي او عملي جامې واغوندي.
میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ آپ کو
جما په نظر د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د نویو قوانینو ضرورت نسته. نوی قوانین یوازې د خانپورې لپاره کیږي، نور قوانین سته چې یوازې تر کاغذونو محدود دي. هر حکومت چې راځي نو نوی قوانین راوړي، خو اصلي او لوی خبره یې د عملي کولو ده. د قانون ماتونکو لوړپوړو چارواکو ته هیڅوک څه نه وایي. یو پاکستان کې په لسګونو خبریالان وژل شوي، خو د یوه قاتل هم نه دی نیول شوی.
جرنلسٹ پاکستان میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، کسی ایک کے بھی قاتل پکڑے نہیں جا سکے.
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو د پاکستان غنو خبرونه د ډیر سنسرشپ لوجی ټلو ویژن چینلونو پرې هیو پر یوټیوب یې خبرونه پیل کړی دي. دوی دلته اورزنی چاري چړي او بحث پی کوي.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، تھینک یو.
پر یوٹیوب خبرونے کون کو کی نموتی خبریالا امبر شمسی ہم شامل ادا. اغه تیر کال پر یو ټلو ویژن لدی عمل خپل اونیز خبرونه سره مخخه وکړه چې په وینا یې کارونه محدودیدل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبرلان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سرې کرښې شته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دی او د پوس په اړه هم. نو ځکه یا خو رسنۍ سینسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سینسر کوي. دا په دې معنا چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او ان ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث خر اونے لمشال راڈیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال راڈیو واوري. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بې سرحده خبریالانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترډ په دې اړه مشال ایډو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رینکډ 145th.
دی وایي پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبریالان خوندي نه دي او له ګڼو خواوو ګواښل کیږي. د دې تر څنګ د حکومت تر څرګنده سنسرشپ لاندې هم دي. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوځ او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت تر څنګ موازي حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملی. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغلی، پر رسنیو قد غنونه تر پوخانور هم په څرګند ډول زیات شوی چې ډیر مثالونه یې شته دي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزي ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رپورت کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الیکترونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الیکترونیک رسنۍ څاري. د فریډم نتورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2013 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 143 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیات تر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي دغه د کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تختول شوي وو، 15 چې هغه نیول شوي وو، او 15 ژورنالیستانو باندې حملے شوی په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده وفاقی دارالخلافه اسلام آباد را مخته شوی دی.
پر خبریالانو د فشار اچولو یو پیښه چې ډیر شور یې جوړ کړ هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال متی الله جان تختول و. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې لخوا ثبت شوی د تختول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ یې د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ، نو نوموړی 2 ساعته وروسته کورته ورپرېښودل شو. متی الله جان تور پور کړی چې تختونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسیو د تنقیدي تجزیو له امله بیولې وو، خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال لیډو ته وویل چې ورځپاڼو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کېږي چې د ده په شان ډېر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري، نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړې ده.
Many of the journalists have been banned from the main
دیر خبر اعلان بیروزگار شوی دی. حالت ډیر بد دی. یوازینه هیله سوشل میډیا دا چې زما غوندې خبر اعلان پرې تکیه کوي. مال یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیر خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبر داسې دي چې خبر اعلان یې پر ټی وی نشي ویلی. خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې د ویرې څوک پر خپل یوټیوب، ټویټر او فیسبوک اختیار نشي ویلی. یوټیوب
چینل، ټویټر، فیسبوک او اذر پلیټفارمز.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید.
دا په پاکستان کې د جیو نیوز ټیلی ویژن د مشهور خبرونه کیپیٹل ٹاک د پیل خبرې دي چې قربا حمید میر یې کوي. خبرې دي نه بلکې وې، ځکه چې اوس حمید میر له دې پروګرام وستل شوی دی. نوموړی تر هغه یو ورځ وروسته د دې پروګرام لکولو منع کړل شو چې نوموړی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد تور لپاره غږ پورته کړ او پر امنیتي ادارو د خبریالانو د خاموشه کولو د تور په پوره کولو سره نیوکه وکړه
چې اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے.
حمید میر دا پروگرام تر بندیدو وروسته نوموړی مشال ریڈیو تا وویل
جمعه والے دن جب تقریر ہوگی تھی تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو وضاحت کر دیں.
دی وای د جمعه پر ورځ می چ وینا وکړن راته ویل چې وضاحت وکړه چې اشاره دی فوجیانو ته نه بلکې سیاستوالانو ته. ما ورته ویل چې د دې تر ټولو غوره لار دا ده چې پر اسد تور برید کوونکی گرفتار کړي او عدالت ته وړاندې کړي. که هغه ویل چې لا ایسای سره تړاو نه لري نو زه به بخنه غواړم.
دا د ان کا تعلق نه ایسای سره، مې معافي مانم.
کوئی وان فریډم، کوئی وان فریډم، کوئی وان ظلم کې یا ذاته
هم نه ایمان دې
حق همارا
آزادي
ایمان
فریډم،
وی وان
فریډم،
امن ایمان
فریډم.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، د حمید میر د خبرو سره د مظاهرې دا غونه د پاکستان د زینو مشهور خبریالانو دی چې د مې پاتې شتمه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد علي تور د تشدد غندنې او له حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې لپاره راغون شوی و. اسد تور په سیاست کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مداخلت د نیوکو او عدالتونو کې د سیاستوالو د مقدمو په اړه د خبرو لپاره مشهور دی. د مې په 15مه په نیمه شپه په اسلام آباد کې د تور کورته ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل. دا غب خي او لسونه یې وروتړل او تشدد یې پرې وکړ. اسد تور له پیښې وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دغه کسان د پاکستان جاسوسي ادارې ISI غړي وو.
زما په خولې یخ پکې خوده چې چغې ونه کړم، سا یې را بند کړه، بیا یې زه په تمانچه ووهلم. ماته یې ویل چې د ISI کسان دي. ماته یې ویل چې تا ته پیسې څوک او له کومې رالیږي. ما ورته ویل کومې پیسې؟ زما اکاونټ وګورئ، له تنخواه بغیر پکې نور څه نشته. دوی زه مسلسل ووهلم، ما چغې ووهلې.
د پاکستان چارواکي د اسد تورونه بې بنیاده بولي. د اطلاعاتو وزارت د مې په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جاسوسي ادارې ISI په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. اوریدونکو، د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو اوس وس را سره ملګری شوي یاست او خبرونه درنه تیره شوي، نو کولی شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ.
زه بشیر گواخ در سره اوس مخه خکم خو وخت.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو وس وخت شوې ده د دې غړې د دویم اونیز خبرونې سازونه زنجیرونه د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودې او زده کړې لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. د خبرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خیسته خو جنگ زپلی سیمې ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بېقرارۍ هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو ښارونو کې د موسیقي د مرکزونو د تړل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه چولی دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو؟ د په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اوله ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې ملګرو په کې ډېر انټرسټ په هغه څو چې مونږ را زده کول غواړو نو آیډیا هغه ځینې راغله چې داسې هم کېدی شي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار ده چې ما لږ ډېر څه زده کړي نه زه هغه ورو ورو چې کله زما هغه سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2018 کې چې کوم دی نو د اهنګ دی په نوم باندې چې کوم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې په تبلم ټیچ کوله اوس مونږ په 2021 کې چې کوم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې څومره دی لکه فاین آرٹس کنه لږه هغه کې رباب دی تبلا دا وایلن دی پینټنګ فوټوګرافي دا یوګا سیشن به مونږ سره بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګ د کې کو ریسنت مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو هغه کې بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت دی
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلي دي افغان سندرغاړي او موسیقاران بیکور دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه ترولې دي نوموړی وایي چې د هنګدي د لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمينه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو لکبلې خپل روزګارونه بیللې دي
مونږ سره خو یو د جنگ چې کم په افغانستان کې یا چې کم دغه حالات دي زمونږ سره دغه خبر چې کم د کووېډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سیو چې چونکی ایونتس پکې دل او پراپر نو کووېډ د وجه مګر دې افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو بل چې کم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم دی لکه میوزیک یا آرټیسټ یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چونکه زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلی شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري بیا چې افغانستان کوم آرټیسټان دي نو ظاهر خبر دی چې هغه ټول دنیا ته بدل شي هلته په آرټ باندې مکمل بندیز دی خو هغه څومره هم فنون لطیفه زمونږ سره دین هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټیسټان د مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ او ته ویلکم کو
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقي یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقي او موسیقي د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي د نوموړي په وینا دا مهال د اهنګدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخلي اخیستې دي هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپلې ادارې څانګې پرانیزي
چونکی رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ریکوارس وینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژني کو هغه په نوم پښتون دی هغه میوزیک خوښي کو نه خوښي خو د رباب هغه ته پته وي بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ودی ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی هغه د بلوچستان کلچر کې سندې ګلګت دی بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې مشته نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو نو اوس همداسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په تیره هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی زما همدا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه اهنګه ده مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخکې یو پراپر کالج جوړو دغه کالج نه به مونږ بیا شاخونه جوړو لکه په پښتونخوا کې یو بیل شاخ دی په هغه کې بیا پېښور دی زمونږ سره زمونږ ټارګټ ایریا سوات ده باندې به کوم بیا زمونږ نور ټوله نو په دغه یو پروسس باندې را روان دي لکه داسې یو سیستماتیک طریقه باندې د دې وجې نه زه اسلام آباد کې مونږ شروع کړی
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډیره شوې ده او نن سبا ډیر ځوانان او جینکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي. هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي.
پس لور کالو کی زمونږ چې کم رجسٹریشن یو پراپر طریقہ دا، نو زما سره یو سل او سلویخ تقریبا لک کم وبیش دا سیم کی چې سلویخ او دیش د سی مرز کینو دی ټایم کې تومره ایڈمیشن زمونږ سره سلور کالو کی شوی، کم چې زمونږ سره فارمز جمع شوی دي. بیا د دین علاوه زمونږ سره دغه سټوډنټ دی لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کړو، هغه کې آسٹریلیا دی، د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي، بیا امریکا کې سټوډنټ دي، کینیډا کې مونږ سره سټوډنټ دي، او دین علاوه جرمنی کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي، او بیا داسې په بلها سیمو کې زمونږ سره کم بلها دا بهر کنټریز دي نو دي کې مونږ سره سټوډنټان دي. مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کم ګریجویټ شوي سټوډنټس دي، نو هغه مونږ لاسټ کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو پنځه ویشت چکم سٹوڈنٹان، نو هغه ویڈیو هم په انټرنیټ باندې موږ اپلوډ کړی دا، نو موږ هغه باقاعده لکه د ارکسترا په هغه چکم شکل وی هغه متور کړی، نو هغه دی وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه موږ جوړاو لګیا یو.
اوریدونکو دا وازه موږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری لے اجازه ورکه د الله پامان.
جانا جون تپوس دے کا جواب، جون وسال دے کا جنون دے کا آرام کا استراب، جون دیمام دے کا گلفام دے کا منبر دے کا محراب، کیو مست ہوند جہان کی رنگین خوب دے دا سراب. آیا آیا مولا جانا تپوس دے کا جواب، وایا وایا مولا جانا تپوس دے کا جواب. فرغون دے او غرور دے کا جنون دے او سرور دے، فرعون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے، دھنمرد زر تخت دے رنگین ملٹ منصور دے، دھنمرد زر تخت دے رنگین ملٹ منصور دے، دا حسین مسکے مسکے دے یزید مست غرور دے، دا بہار دے کا گلاب دے لکھپٹ شوے دا تیارونا، فریگی جماعت خاوري كيلجي جوندي او خيشت كفريقي جماعت خاوري كيلجي داساس فالمر تكري ساند كيور دي چيباليقي داساس فالمر تكري ساند كيور دي چيباليقي ديت لو مقام دمشتا كدسان ساتختيقي كيو نور دي چخوريقي نا خبر دخبل شانا جانا جنتا